په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بې سوادي په افغانستان کې یوه لویه ستونزه وبلله. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښنه څرګنده کړه چې په هیواد کې وسلوال طالبان له ماشومانو د جنګلیو په توګه انکار اخلي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو بشپړ راپورونه وروسته اورېدلی شئ. خو اوس خبرونه لرو. زما همکار سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. او د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. سرور دانش نن د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې وویل چې حکومت د بې سوادي د لرې کولو لپاره اغیزناک زیارونه کوي. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د مونږ هیواد افغانستان د بې سوادو خلکو د شمیر له کبله د بې سوادو هیوادونو د لیست په ډیره ټیټه درجه کې دی. د افغانستان له شپیتو تر پنځه شپیتو په سلو کې خلک بې سواده دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال زیاتوي چې د ناامنیو له کبله د هیواد په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د یولسو جنګیالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه وزارت اعلامیه وایي چې دغه کسان نن سهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په یو برید کې وژل شوي دي. کورنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پروان پولیسو تېره شپه د بګرام ولسوالۍ نصرت کلي کې 15 کیلوګرام چاودېدونکي مواد او دوه تومانچې کشف او ضبط کړي دي. د دغې پیښې په اړه څوک نیول شوي نه دي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پرونیو بریدونو کې د دې یک او اندړو په ولسوالیو کې د طالبانو مراکز په نښه شوي دي. هغه زیاتوي چې دوه وسلوال طالبان پرون په دې یک ولسوالۍ کې د سړک تر غاړې د یو ماین د ښه کولو په مهال لاس لستوڼۍ نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو ادعاو په حقله څه نه دي ویلي. بلخوا 203 تن در قولي اردو وایي چې تېره شپه افغان ځواکونو د خوست په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې و وسلوال مخالفین وژلي دي. د 203 تن در قولي اردو خبرپاڼه زیاتوي چې د دوی د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د لوګر په التمور سیمه کې 216 کیلوګرامه چرس نیول شوي دي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل که چیرې ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي د بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی د وکړي. د حج د مراسمو لپاره د ایران چارواکي غازی عسکر د ریاض په دې مننه وکړه چې د ایراني حاجیانو لپاره یې سږکال ښه تدابیر نیولي وو او وویل چې کیدای شي له دې سره د نورو مسایلو په هکله خبرو لپاره هم لاره پرانیستل شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ویلي وو چې له حج وروسته کیدای شي د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکه راشه درشه بیا پیل شي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ روابط تېر کال وروسته له دې پرې شول چې غوسناک مظاهرچیان په تهران کې د ایران سفارت ته ور واوښتل او ځینو خونو ته یې ور ورته کړ. دغه مظاهره په سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره شوې وه. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتومي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. ولادیمیر پوتین نن په ولادیوستوک ساحلي ښار کې د اقتصادي غونډې په درشل کې د جنوبي کوریا ولسمشر سره تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. ولسمشر پوتین په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د زیاتولو یو ځل بیا مخالفت وکړ او وویل چې د کوریا د ټاپو وګمې ستونزې یوازې د بندیزونو او فشار له لارې نشي حل کېدای. پوتین وویل تر هر بل وخت اوس آرامي او حوصلې ته ډېره اړتیا ده او له داسې ګامونو چې کړکېچ زیاتوي باید ډډه وشي. روسیه عموما په شمالي کوریا باندې د انتقاد ترڅنګ له امریکا، جنوبي کوریا او جاپان څخه د حوصلې او آرامي غوښتنه کوي او وایي چې له داسې ګامونو چې شمالي کوریا پاروي ښایي ډډه وشي. د شمالي کوریا روابط نسبت امریکا ته له روسیې سره ډېر تاوده دي. او اروپایی عدلی محکمه د سلوواکیا او هنګری عرض چې د اروپایی اتحادی لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامی سهمی د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ. محکمه نن فیصله وکړه چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره د اروپایی اتحادی دغه میکانیزم په حقیقت کې په یونان او ایټالیا باندې د 2015 کال د کډوالو د بحران تاثیر کموي او متناسب دی. دغه پریکړه د پناه غوښتونکو د منلو لپاره په براتیسلاوا او بوداپست فشار اچوي. هنګری او سلوواکیا وایي چې د اروپایي اتحادیې د 2015 کال پروګرام چې د اتحادیې له هر غړي هیواد غواړي چې یو ټاکلی شمیر پناه غوښتونکي باید ومني غیر قانوني دی او باید لغوه شي. د خبرونو پای.
د سلطان سرور نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې بې سوادي لویه ستونزه ده.
منصفانه باید گفت که کشور ما افغانستان از نگاه شمار افراد بی سواد در پایین ترین لیست کشورها قرار دارد.
په دې اړه مو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا له دې امله اندېښنه څرګندوي چې په دې هېواد کې وسله وال طالبان ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون ویان
اوس تقریبا 3 میلیونه ماشومان یوازې د امنیت داخلي او خارجي په اتهام باندې نیول شوی ده، چې دا ډېر یو غټ عمار ده.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامې ته په اشاره وایي حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسۍ جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. بریکس په پاکستان کې میشت سخت دریځ او ترهګرۍ ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ بللې دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره کړی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شعبو کې 2 اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په 2 نیمه کې درته خپرو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال بي سوادي د افغانستان لپاره یو لوی ستونزه وبلله. سرور دانش نن په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د افغانستان په سلو کې 15 خلک بي سواده دي. هغه وویل یو مهم علت یې چې د بي سوادۍ د کچې د کمولو لپاره هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې. په هیواد کې ناامني ده. د ناامنیو له امله هم په ډېرو ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي دي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
افغان حکومت د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې روزنیز او تحصیلي بنسټونه د نفرت او افراطیت د له منځه وړلو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د لیکلوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د پوهنې وزارت مکلفیت لري څو ماشومان او ځوانان په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر تربیه کړي. دا نوموړي په خبره افراطګرایي د افغان ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده. دا یو له هغو اصلي مرکزونو چې کولی شي له دا ډول جریانونو سره په اصولي او بنیادي توګه مقابله وکړي معرف دی. نن معرف مکلف دی چې په ښوونځیو او دارالعلومونو کې د اعتدال په فکر ماشومان او ځوانان تربیه کړي. له دې خبرې وروسته د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیمي نصاب څخه هغه ټول متنونه چې د افراطګرایۍ، تعصب او تاوتریخوالي د پراخېدو لامل کېدای شوی لرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان چارواکو د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې له 15 تر 15 وګړي لیکل وست نشي کولای. د ولسمشر د دویم راسیال په خبره دا مهال 13 خلک چې عمرونه له 15 کلونو پورته دي لیکل وست کولای شي، چې په خبرې په دې ترتیب افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د بې سوادۍ کچه پکې لوړه ده. نامنی په افغانستان کې د پوهنې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې 2 میلیونه وګړي ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي او د امنیتي ستونزو له کبله 1200 ښوونځي بند دي. له بلې خوا لومړی میرمن رولا غنی چې د لیکل وست په مناسبت دې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دولت د پوهنیزو خدماتو وړاندې کولو ته اراده لري، خو د غلی غنی په خبره روزنیزو بنسټونو ته د سواد زده کړې د ځینو مسؤلینو لار موندنه له شکایتو سره مل ده.
البته از قبل اراده سیاسی نبود که مردم سواد آموز شوند.
البته لوړان دی د اراده موجوده نه و چې خلک دی باسواد شي، خو اوس د ملي والی په حکومت کې سیاسي اراده شته او غواړي چې خلک په دې پوه شي چې څنګه لیک لوست وکړي. د دې کار لپاره باید مسلکي کسان ورشي، نه هغه کسان چې زورور دي او یا وکیلان پیژني. زیات خلک ماته راځي او شکایت کوي، مثلا د ولایت د سواد زده کړې د مسؤل د اوسېدو ځای په بل ولایت کې دی.
لومړی میرمن امنیت او هوساینې ته د رسیدنې معقوله لار سواد بولي او ټینګار کوي چې بې سوادي ټولنه د جهل، فقر او بې ثباتۍ په اور کې سوځي.
د پوهنې د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي هغه احصایې چې د سواد د زده کړو په اړه یې حکومت وړاندې کوي درست نه دي او په هیواد کې د سواد کچه له دې هم ټیټه ده. یو له دغو کارپوهانو د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. هغه له ازادي راډیو سره وویل چې دا ډېره مهمه ده چې د پوهنې د زیربناو لپاره باید سم او منظم کارونه وشي. ښاغلی پتمن له رحمت الله افغان سره د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د سواد د کچې د احصایې په اړه وایي.
دا پاساس یو پلان نوی ولاړی، دا پاساس دی دقیقې ارزیابۍ باندې نوی ولاړی، او خصوصا د پوهنې وزارت د سواد زده کړو مهمیت دقیق ارقام نه لري. او هغه کورسونه چې دي اوس غواړي چې تاسو کې حتی د کورسونو په تعداد نه پوهېږي، او په کلو بانډو کې چې دوی کوم کورسونه لري، دا کورسونه تر ډېره حده پورې خیالي کورسونه دي. پخوا هم خیالي وو او اوس هم خیالي وو، دقیق ارقام نه لري.
د معرف کیفیت په افغانستان کې اوس هم ټیټ ښودل کیږي، یعنی هغه شاګردان چې له ښوونځي نه فارغېږي سواد کچې ټیټه ده. علت په څه کې ده؟
علت د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د معرف لپاره د زیربنا نشتوالی. خون کې اساسي عنصر ده، او زیربنا او کتاب او دا ورپسې هغه عنصر ده چې محیط د معرف تشکیلوي. یعنی نصاب ښه، نصاب نشتوالی، ښه ښوونکي نشتوالی، د ښه محیط نشتوالی، او د هغې د تطبیق. د بېلګې په ډول سږنی تعلیمي کال کې واځو د ټول اسد په مېش کې شاګردان ښوونځیو ته نه دي تللي، او دا نن چې ما ورته خبرې کوو د اختر شپږم ورځ راځي چې د اختر نه وروسته شاګردان تاسو ته کابل په ښار کې لږ شي ورسره ووایي یو شاګرد په صنف کې نشته دی. دغه عوامل دي چې کیفیت ښکته راوړي.
په تیر کې یادونه کېدله چې خیالي مکتبونه موجود دي، بیا وروسته د دې لپاره هیئت وټاکل سول. تاسو موندنې اوس څه ښیي؟ تاسو په معرف کې کار کړی دی چې اوس هم په افغانستان کې خیالي مکتبونه موجود دي؟
هغه سیمو کې چې امن نشته، هو هلته خیالي مکتبونه داسې شته چې د معرف مدیران د خلاصو ښوونځیو په اړه باندې راپور ورکړي. غلط احصایه او غلط ارقام همدا پخپله خیالي ښوونځي منځته راوړي.
د تاسې د سپارښتنې څه دي؟ تاسو خو معرف کې کار کړی دی، تاسو سپارښتنې دولت ته څه دي تر څو پورې د معرف کیفیت ښه سي او همدارنګه ورسره د سواد کچه لوړه سي؟ څه باید وسي؟
په لومړي قدم کې د ښوونکو دقیقه ارزونه د مضمون پر بنسټ. هر هغه ښوونکی چې د کوم مضمون تدریس کوي باید د افغانستان د ټولو ښوونکو نه یو د مضمون پر اساس ازموینه واخیستل شي تر څو معلومه شي چې د څومره مضمون پر اساس ښوونکي کمبود لري. د بېلګې په ډول زه تاسو وایم، لومړی ټولګي کې استادان حداقل د حساب په څلورو عملیو نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي
یعنی څه وسي د ټولو ستونزو ته په کتلو چې معرف ښه چې تاسو وړاندې څه ده؟
ښوونکي وارزول شي، اول ښوونکي باسواده شي چې هغه شاګرد باسواده شي، او دوم زیربنا د معرف جوړ شي.
په افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن چې په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت په اړه په تیره بیا د سواد د کچې په اړه خپل نظر سره شریکول. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني د سرور دانش دا څرګندونې د سواد نړیوالې ورځې په مناسبت نن په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. دانش وویل د افغانستان په سلو کې شاوخوا 15 خلک بې سواده دي چې د په وینا دا یوه لویه ستونزه ده. د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري اداره یونسکو سک 2012 کال د سواد نړیواله ورځ د سپتمبر په 8 په پاریس کې په خپل مرکزي دفتر کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځي. یونسکو غواړي چې خلک د سواد په برخه کې کومو مهارتونو ته اړتیا لري چې وکول شي د نننۍ د مخ په ودې ډیجیټلي ټولنې له وسایلو کار واخلي. دغه راز دا اداره غواړي چې د سواد په برخه کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه اغیزمن کړي چې وکول شي له دغه نفوس څخه چې الکترونیکي یا ډیجیټل ټکنالوژي نن په نړۍ کې لري استفاده وکړي. افغانستان د ملګرو ملتونو د دغه علمي او کلتوري ادارې یو سابق لرونکی غړی دی. د هیواد د 1978 کال د مې په 4 د دې ادارې غړیتوب ترلاسه کړی دی. په هغو ارقامو کې چې یونسکو په خپله ویب پاڼه کې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د سواد د کچې په اړه ایښي لیدل کیږي چې په افغانستان کې په 2011 کال کې د لویانو د سواد کچه په سلو کې څه کم 2.2 ده. په دې معنی چې هغه کال په دې هیواد کې په سلو کې څه باندې 8 لویان له لیک لوست څخه نه و برخمن. د دغو احصایو له مخې د ځوانانو وضعیت یو څه ښه ده، یعنې په سلو کې 40 ځوانه طبقه له لیک لوست څخه برخمن دي. د افغانستان ځوانه طبقه هم تر نورو زیات نن ورځ له الکترونیکي یا ډیجیټلي وسایلو کار اخلي او هغه هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک کې ډیره کاروي. په افغانستان کې له 2011 کال راهیسې هم د پوهنې په تیره بیا د بې سوادۍ د له منځه وړلو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، بلکې لیدل شوی چې په ډیرو ولایتونو کې د ناامنیو د زیاتوالي له امله په لسګونو او سلګونو ښوونځي تړل شوي او په سلګونو زره ماشومان له زده کړې بې برخې شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې په هلمند ولایت کې له 200 زیات ماشومان ښوونځي ته له تلو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شي. بیا هم له سواده لري نه زو یو موضوع چې په افغانستان کې له لیک لوست سره مستقیما تړلی ده. د افغانستان له یو شمیر سیمو څخه په وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې اکثرا ښوونځي تړل شوي او ماشومان او په تېره بیا ځوانان بېکاره دي. داسې اندېښنې هم ښودل شوي چې ممکن د دولت وسلوال مخالفان له ځوانانو څخه انکار واخلي. په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هم ورته دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له دې امله اندېښنه څرګندوي چې په دې هېواد کې وسلوال طالبان ماشومان د جنګیالو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. د دې کمیسیون لویان بلال صدیقي سره فرشته جلال زی مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې دا ستونزه تر کومه حده جدي ده او څومره ارقام په دې اړه موجود دي. ښاغلی صدیقي وویل
متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې د ماشومانو عملا استخدامول په نظامي فعالیتونو کې دا د بشري حقونو یو ژوره اندېښنه ده. ماشومان عملا طبي جګړو کې ښکېل کېږي په افغانستان کې، چې دا کاملا د قانون اساسي او د ماشومانو هغه نړیوال اسنادونو سره کاملا په مغایرت قرار لري. او همدارنګه هغه ارقام چې موږ سره ثبت ده، یعنې یوازې اوس تقریبا 1.3 میلیون ماشومان یوازې د امنیت داخلي خارجي په اتهام باندې دوی نیول شوی ده. دا ډېر یو غټ امر ده. دا هغه ماشومان دي چې عملا وسلې اخیستي ده او د امنیتي ځواکونو په مقابل باندې جګړه کوي، چې عملا د جګړې په جګړه کې دوی نیول شوی ده. دا موږ ته راښایي چې عملا اوس د ماشومانو څخه په دې جګړو کې استفاده کیږي.
تاسو داسې کوم رقم لري چې مثلا وسلوال طالبان په کوم حد کې جلب او جذب کوي د دغو کوچنیانو په مابین کې؟
متاسفانه هغه مشخص امر موږ سره نشته، اما
کله چې دا ارقام موږ زیاتی کوو چې اوس شاوخوا 200 ماشومان امیر داخلي او خارجي په تور باندې نیول شوی ده، دا موږ دارا ښایي چې ماشومان عملا په دې جګړو کې استخدامیږي او دې جګړه کې په افغانستان کې.
کله چې دغه کم عمره د 300 کلونو څخه کم عمر ماشومان دا ځوانان تنکي ځوانان ونیول سي، دوی به د څنګه سرنوشت سره مخامخ کیږي؟ ځکه د افغانستان ملي امنیت ته تهدید یو لوی جرم دی چې هغه دغه درنه سزا ټاکل شوې ده. قانوني سنت تر رسیدو په وروسته محاکمه کیږي که مخکې محاکمه کیږي؟
خوشبختانه زموږ د جزایي قوانین شته دا په مشخص توګه په هر سن او سال چې یو ماشوم نیول کیږي، خصوصا که ماشومان چې 12 کال پورته عمر ولري، دوی تعقیب عدلي لاندې راځي او دوی په هر سن او سال چې وي هغه مجازات چې مثلا یو غټ سړي لپاره چې مثلا 10 کال وي یو ماشوم لپاره 15 کال پیشبینی شوی ده په قانون کې، او ځینې ماشومان چې بیا عمر لري 14 کالو تر 13 کالو ورسیږي بیا دوی د درې برخه دي سزا ورته پیشبینی کیږي. اما دا موږ دا اندېښنه ده چې متاسفانه چې په ځینو ولایاتو کې اوس هم موږ معیاري د اصلاحو تربیت مرکزونه نه لرو چې هلته دا ماشومان وساتل شي او دوی هغه اساسي خدمات ترلاسه شي ولري. ځینې ماشومان دي چې له مرکزونو څخه بېرته خوشې شوي دي او کلي دي بېرته توپات اخیستې ده، او دا په عین زمان کې دا یو تاوتریخوالی دي چې ماشومان باندې متاسفانه معلیږي په افغانستان کې، او ماشومان اصلي دي مسایلو قربانیان دي په افغانستان.
دا ستاسو وظیفه هم ده چې تاسو کورنۍ به خبره کوي د خپلو ماشومانو د حقوقو څخه به خبره کوي. تاسو د دې لپاره څه کار کړئ تر اوسه پورې چې دغه خلکو کې معلومات خپاره شي او دوی ته دا خبر ورسي چې د دوی ماشوم پر دوی څه حق لري؟
یو خدای دې چې موږ په متدارم شکل باندې د دین مرکزونو څخه موږ سرنه کوو چې ماشومان امن ساتل کیږي، چې دوی ته خدمات یا دوی هغه بشري حقوق لاسرسي لري کړي لري. دومره مسله دا ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په متدارم شکل باندې خپل روزنیز پروګرامونه ترسره کوي په کلیو باندو کې په لرو پرتو سیمو کې په افغانستان کې، تر څو عام خلک او خصوصا هغه خلک چې دوی سواد نه لري دوی د بشري حقوقو او خصوصا د ماشومانو د حقوقو څخه دوی معلومات ترلاسه کړي، او په ځند کې د تاوتریخوالي پیامدونو باندې په اثراتو باندې دوی خبر شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي او بشپړه مرکه په نورو خبرونو کې اوریدل شي. دغه راز د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم شته. بلال صدیقي په دې اړه اندېښنه څرګندوله چې په افغانستان کې وسلوال طالبان او نور ډلې ماشومان د جنګیالیو په توګه استخداموي او جګړې ته استوي. وړاندې به له دې هم خبر شي چې له کندهاره شاوخوا 40 تنه ځوانان کورنل ته تللي، سازونه غږوي، اتڼونه کوي او وایي چې خلکو ته د یووالي پیغام ورکوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د بریکس د ډلې اعلامیې ته په اشاره وایي چې حکومت باید له دغه فرصت څخه په استفادې د پالیسیو جوړولو په برخه کې عملي اقدامات وکړي. د روسیا او چین په ګډون د بریکس 15 غړو څو ورځې وړاندې د خپلې سرمشریزې د پای په اعلامیه کې د لومړي ځل لپاره یو شمېر هغه ترهګرې ډلې د سیمې د سولې او امنیت لپاره ګواښ وبلل چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي. نور حال د وصل وصال پر راپور کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي د بریکس اعلامیه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ د نسبي هوکړې ښودنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د روسیې او چین په ګډون د بریکس هیوادونو د لومړي ځل لپاره هغه ډلې چې په پاکستان کې موجودې دي د تروریستانو په توګه یادې کړې او د سیمې لپاره یو ګډ ګواښ وباله. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي عبدالقیوم سجادي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې موقع څخه د ګټې اخیستنې لپاره پکار ده چې د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پالیسۍ جوړونې لپاره جدي اقدامات وکړي.
روان د مبارزه با تروریزم علارغم فضای مساعدی کې در
دوی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې چې کومه فضا د نړیوال ټولنې او په ټوله کې په عمومي افکارو کې راغلي، دغه فکر هغه وخت بریالی کېدای شي چې د افغانستان حکومت له دغه فرصت څخه د ګټې اخیستنې لپاره لازم ظرفیت رامنځته او د پالیسۍ په جوړولو سره په دې تړاو عملی اقدامات وکړي. افغان حکومت هم له دې وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. افغان حکومت هم له دې وړاندې د بریکس د غړو هیوادونو له دغه دریزه هرکلی کړی او ویلي دي چې د تروریزم ګواښ د افغانستان له پولو بهر دی او باید په وړاندې په سیمه ییزو نړیواله کچه مبارزه وشي. د بریکس ډلې رهبران پرمختللي قدرتونه دي چې پکې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي، او د توریزم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د بریکس ډلې رهبرانو په اعلامیه کې د سیمې د امنیت لپاره طالبان، حقانی شبکه، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورې توندلارې ډلې ګواښ بللي او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د بریکس غړي هیوادونو په داسې حال کې په افغانستان کې میشتې توریستي ډلې د سیمې لپاره ګواښ بولي چې له دې وړاندې د دغې ډلې دوو غړو هیوادونو چین او روسیې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په اړه چې پاکستان ته پکې په دې هیواد کې د توریستانو د موجودیت له امله خبرداری ورکړل شوی و ملاحظات درلودل. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې روسیا او چین دواړه له ګډ ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په باور د پاکستان په اړه د دغو دواړو هیوادونو موقف کې بدلون ډېر بنسټیز نه ښکاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولسات ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی دی. د جرمنی حکومت د روسیې دغه نوښت د اوکراین په چارو کې د موسکو د دریز د بدلون نښه بللې ده. نور حالې د فرشته جنرال زی په رپورټ کې
د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین دا وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د سولساتو ځواکونو یوه سپکه ډله د اوکراین ختیځ ته واستول سي تر څو هلته د نړیوالو څارونکو امنیت ټینګ کړي پرون د امنیت شورا مشر ته وړاندې شو. د روسیې ولسمشر دا وړاندیز په چین کې د خبرو په مهال کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمر ګبریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته حیرانوونکی و، خو دی ځکه ورباندې خوشحاله دی چې اول وار دی چې داسې یوه اشاره ګوري چې ولسمشر پوتین غواړي د هغې غوښتنې د څېړنې لپاره نورې خبرې وکړي چې مخکې یې رد کړې وه.
brauchen das aber viel wichtiger ist dass mit dem angebot einer blauhelm mission in
der hat sich mich mohima da che da landis che da mulgurum da tun amniat shura da shwai tsargandavi che rusiya po khpolo siyasatuno ki badlun da wasti da che muje bayt pasane wo na baylo muje rusiya ta artialo che da shamali korea po tsirkul ki chuno pa halkim rasta wakri. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل لدې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربان د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت د سرتیرو لشتون سره مخالفت کړی و او نه یې ومنلی. اوکراین ویلي پر دې مسله کار کولو ته چمتو دی او په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ګمارلی چې په دې اړه له امنیت شورا سره سلا مشوره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی ولودمیر یلچینکو ویلي چې د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو به د سپتمبر په 3 چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې جلسه ده پر دې مسله خبري وکړي. خو په اوکراین کې پیژندل شوی وکیل پر دې چې سولساتي ځواکونه به د اوکراین او روسیې د ګډې پولې پر امتداد نه بلکې د جګړې پر لومړی کرښه تابعه کیږي اعتراض کړی دی. ایرینا هراشچینکو پر فیسبوک لیکلی د جګړې کرښه د روسیې د تشدد له امله رامنځته شوې ده. هغې وړاندیز کړی دی چې سولساتي ځواکونه باید په ټول اوکراین کې د هغو سیمو په ګډون چې د اوکراین د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي ځای پر ځای شي.
د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د سولې د نوښت په باب مو واورېدل. د روسیې ولسمشر وړاندیز کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سولساتي ځواک ځای پر ځای شي. په کندهار کې بیا شاوخوا څلوېښت تنو ځوانانو د سولې او امن د ټینګېدو لپاره یو نوښت کړی دی. دا ډله کونړ ته په چکر تللې، سازونه غږوي، اتڼونه کوي او دوی ویلي ازادي راډیو خبریال ته چې غواړي د کونړ اوسیدونکو ته د سولې او یووالي پیغام ورسوي. نور به له روح الانوري نه واورو.
د لوی اختر د خوښیو د لمانځلو دپاره له قندهاره په لسګونو ځوانان د کونړ مرکز اسدآباد ته راورسېدل. دوی د ځانونو سره د سندرو او ساتیرۍ وسایل هم راوړل. دغو ځوانانو تیر مازیګر افغان سید جمال الدین په پوهنتون کې محصلینو سره څو شیبې په خوښۍ تیرې کړې او له هغه وروسته د اطلاعات او کلتور ریاست ته لاړل. شپې ځوانانو او د هنر مینوالو سره رڼا کړه او کله چې له کونړ رخصتېدل هم یو شیبه خلک وخندول او خوشاله کړل. ځوانانو اتڼ هم ترسره کړ.
د یادې ډلې یو تن غړي آزادې راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دې لپاره دا سفر په لار اچولې چې څو خلکو ته وښيي چې د هیواد ټول اوسیدونکي سره ورونه دي.
کندهار ولایت د نایچار اوسیدونکی یم. موږ د اختر په اوله ورځ د کور راسیو د خپلو مشرانو په اجازه باندې په میله باندې څلوېښت کسه چې اداد مو دي په کابل ته راغلو. په کابل کې مو شپه وکړله، ساعت مو ډېر چیر شو، بیا جلال آباد ته راغلو، هلته مو دوې شپې وکړلې. پرون شپه مو دا په کونړ ته راورسولو. ډېر خوشحاله د کونړ د خلکو څخه ډېر موږ خدمت یې وکړي، د دوی د خدای خدمت وکړي. ډېر مهم چې دا ډېر مهم چې اوس مثلا موږ دا درنه نه کونړ ته نه وو راغلي. دا اوله پلا ده چې موږ کونړ ته راغلو. موږ کونړ ولیدې، د کونړ خلک موږ ولیدل. موږ ډېره مینه ورسره پیدا سو، ډېر محبت ورسره پیدا سو. دوی تم د ښه اخلاص
یاد ځوانان وایي افغانان هر ورځ د وژنو، ټپې کېدو او نورو ناخوالو له امله د غم په ټغر ناستي تلی ژړلي او دوی غواړي چې د ژړا په ځای د خپلو هیوادوالو په شونډو خندا وویني.
میله چې ده، میله ښه ده. موږ چې د افغانستان د فضاره ولس ټوک ټوک چې موږ چې د هغه کمې میله وو یو فضا ته موږ سره ونه ګرځېږو. خسته یو ستړي ستومان ږ درته خبر په دا موږ خپل یو فاون فکر بدلو مثلا خپل یو ساعت شروع.
کنالته دی ورغلو دی قندار نه دی څلوېښتو ځوانانو د سفر په باب مو واورېدل چې هدف یې د سولې، امنیت او یووالي ټینګښت دی. دوی وایي چې د لوی اختر په لومړۍ ورځ راخوځېدلي وو، په کابل کې او جلال آباد کې شپې تېرې کړې او بالاخره اسدآباد ته رسېدلي او غواړي یو پیغام خلکو ته ورسوي او هغه دا چې ټول باید یو موټی شي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا خپل همکار سلطان محمد سره ورته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي بې سوادي اوس هم په هیواد کې یوه لویه ستونزه ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یولس جنګیالي وژل شوي دي. د غزني چارواکي وایي په دغه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو په پرونی برید کې څلور وسلوال طالبان مړه او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. سعودي عربستان د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. د روسیې ولسمشر وایي شمالي کوریا د خپل اتمي پروګرام او توغندیو د ازمیښتونو له کبله نه ښایي تر زیات فشار لاندې ونیول شي او کنج ته کړای شي. او اروپایي عدلي محکمې د سلواکیا او هنګري عرض چې د اروپایي اتحادیې لخوا د پناه غوښتونکو د منلو د الزامي سهمې د ټاکلو خلاف کړی وو یو مخ رد کړ.
مرزی احمد زئی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې تیره شپه د آسیا د ملتونو جام په مقدماتي سیالیو کې له اردن څخه ماتې وخوړه. اردن لوبډلې څلور ګولونه ووهل، خو د افغانستان ملي لوبډلې یوازې یو ګول ترسره کړ. دا په تسهیل کې ده چې افغانستان د تیرې پنجشنبې په شپه په یوه دوستانه سیالۍ کې له عمان څخه 2-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د دغو سیالیو هدف د 2019 میلادي کال د آسیا د ملتونو جام د غوروي سیالیو لپاره تمرینات ښودل شوي دي. افغانستان له اردن، کمبودیا او نام سره په یو ګروپ کې ځای لري. په بامیانو کې د نجونو او هلکانو په ګډون پرون د بیډمنټون سیالۍ ترسره شوې. د بامیان د بیډمنټون مسؤل عارف اکبری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې 12 لوبغاړو ګډون کړی وو چې له دې ډلې سحر او سلیمان لومړی مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د وریښمو لار د نهم فیسټیوال په مناسبت د بامیان په ورزشي جمنازیوم کې ترسره شوې. او د 2013 میلادي کال د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ په لړ کې تیر شپه اسپانیا 8-0 پر وړاندې د لیشتنشتاین ټیم ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې اتریش 2-2 پر وړاندې جورجیا، ایټالیا 3-2 پر وړاندې اسرائیل، ویلز 4-0 پر وړاندې مالدوا ته ماتې ورکړه، او دغه راز سربیا او آیرلند 2-2 پر وړاندې، او کروشیا او ترکیه هم 1-1 پر وړاندې خپلې سیالۍ مساوي پای ته ورسولې. د دغو سیالۍ دوهم پړاو د روان میلادي کال د اکتوبر په 15 نیټه پیلې کی. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او لوی شعرونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تبعیض په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاس
مننه خیر اوس.
سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د تبعیض په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په قوانینو کې او په نورو نړیوال قوانینو کې د تبعیض په اړه څه ول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل کې تاسو ته استاس محترم ادارې ته د افغانستان درنو او معززو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تبعیض پر رابطه باندې الله ذوالجلال هغه نس انسانانو ته بیانوي چې هغه اول تبعیض د الله په مخلوقاتو کې چې شیطان و د انسان سره تبعیض وکړي او انسان یا واجز مخلوق وګاڼه، د د خلقت عاجز وګاڼه او د د خلقت د ناچیز چیز نه وګاڼه، چې بالاخره هغه د الله د قرب نه محروم سو. منشأ او مبدأ د تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین، چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشری په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع ولا، چې هغوی تبعیض ته قایل سوله، تبعیض وکی او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات غوږ وننیو، چې بالاخره په فضیحت او په بدبختی باندې سره واوختل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنگونو ته، ستاسی تصویرونو ته، ستاسی قد و قامت ته نه ګوري، بلکه الله ستاسی زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم، اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی. نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکې الله ته هغه تقوا دار دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجي او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي، په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري. ټول یو مخلوق دی، که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کیږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي، چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بي.
سیرت صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای څخه حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلېږي.
لکه څنګه چې بشری ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامع دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبیز ناکنوی د تبیز اغه مبدا لمنځځي کچیر ته زمون کورونه زمونګ کلی او زمونګ ولوسونه یو بل سره په تبیز کې وی تبی خبره تبیز منشا مبدا امدغه ځنه سر چشمانی سي او دا تبیز پټول اړخونو د انساني پزمن پټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی مونږ خلاصه کوي نسو چې په دغه 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 برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوي دي چې په هر برخه کې تبیز مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم او که مونږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبیز په سیاسي برخه کې که هغه تبیز په اجتماعي برخه کې که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي که هغه په ترقی په برخه کې که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې خلاصه چې په هر برخ کې هر شاق کې بیا هم همغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راغی ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. سیرت سی کاوریدونکو ته د تبیز د څو لیو انواو په اړه معلومات ورکړي.
غټ غټ انواع طبي خبره ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او په دې کې دغه کنوانسیون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه کنوانسیون دی صدمه غټه 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 اول په اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که هغه سیاسي ژوند وي که هغه نظامي برخه وي که هغه تحصیلي او تعلیمي برخه وي هغه که د اجتماعي برخه وي دغه ټول برخه د خپل سیورو لاندې رانیسي دغه اقتصادي برخه. په دې اقتصادي برخه کې که چیرته تبعیض راغی چا ته سړک جوړ کړه بل قوم ته مه جوړه یو سږ یو کور ته برق ورکړه کلي ته بل ته مور کړه یو ولایت کې ښه زمینه د هر څه مساعده کړه بلکې مه کوه. دغه اقتصادي چارې که په کور کې هم وي د دې کور هغه عزت آبرو له بینه ځي. که دغه اقتصادي چې چون اساس د سکون او اساس د آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت آبروی په اقتصاد پورې اړه لري نن موږ او تاسې که وګورو کم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی هغه حیوان عزت لري کم ملک چې اقتصاد نه لري دغه هغه انسان ارزش نه لري. بنان اقتصاد په انساني ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري. نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري. زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوري لاندې نیسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کېږي. اقتصاد دې که ښه وه خاوره دی ارزښت لري اقتصاد که ښه وه ستاون ارزښت لري هوا دی ارزښت لري اوبه دی ارزښت لري، ریګ او خاوره دی ارزښت لري، او که چیرته اقتصاد نه وي انسان دی ارزښت نه لري، عزت ارزښت نه لري خلکو ته، بیا به دغسې مشکلات لکه دغه نن مونږ او تاسې ورسه لاس په ګرېوان یو، دغسې مشکلات به نور هم مونږ ذلیلوي، خوري د تبعیض منشأ مبدا بالاخره زوال، فضیحت، ناکامي، رسوایی، د خپل ملک واک به در سره نه وي، د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه، د عزت صاحب بنه. زه امیدوارم چې ټول عرصو کې یووالی راسي، تبعیض پکې نه وي، چې تر هغو مونږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو، یو آباد مستقل آزاده با عزت نفوس په دې افغانستان کې.
ډېر مننه سیرت صاحب. پدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
لیونی بیا تنور لمبا کړ د ډوډۍ ټپی څوار لسم کلی تزینه. درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د دغه خبرونې د اوریدو په جریان کې به په زینو کورونو کې تنورونه لمبه شوي، زینو به ډوډۍ پخه کړي وي، زینې به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او زینو ډیرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کې سی کړي. خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبره یاست. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو په خوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغیر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ په خولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله، او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هر سیمه ځان ته دغه تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه سي پلن شروع کیږي، او بیا سر ته چې راځي غړې لکه تنګې وړې، ځکه چې اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړېږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق پدید لري چې په سړو سیمو کې اکثریا تنور د ځمکې په ځمکه کې ښه خای او په ناسي الته ډوډۍ پخېږي او په ګرمو سیمو کې چې دی الته بیا تنورونه په ولاړی اکثریا او بعضی ځایونو کې اته بیخي په ولاړې پخی او ځین ځایونو کې په داسې صفه ورته جوړوي او تنور پکې خخی.
د اغلی زرغونی په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي چې وې پیډۍ ورکړي او بله ډوډۍ په تنور پوري کړي. د تنور لمبه کول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی. نو د تنار جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډیره په خواره هيسي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خډیر لرغونی دی. زما او زما د نیکونو له عمر ډیر پخوانی دی او ماته دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې زه خپل تنورونه جوړوم. دلته د خټینو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو. موږ چې تنور جوړو خپل مخصوصه خاورې لمدو او په خپل اندازې برابرو. بیا چې کله تنور جوړ شي ګاز پکې بلو چې وچ شي.
دونو موړه په خبره چی د یو تنور قیمت ل 1500 افغانیو نیولې ان تر 5000 افغانیو پورې رسیدي. خو په دې ورستیو کې استعمال کم شوه ځکه چې په خارونو کې اوس له نوو وسایلو استفاده کیږي. د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو نوراجان وایي چې د دوی په سیمه کې د تنار ډوډۍ ډیره مشهوره ده او هر کورنۍ تنور لري. دا چې دوی ترې څه ډول استفاده کوي نو موړه وایي
مګر کولال نه راوړو او به کور کې بس دا کو ګرچا پر دیوال چا پیرو کو او هغه کې ګرچا پر روړې د پخې دا پر راو کو او ساري پټ کو بس به پاول وار باندې دا کو بس خو ډیر لرګي او ربړونو چې خو ګرمي غو نه ډیر خاص دا کې خوري پاول وار باندې او بس به په ساري باندې د وخت پورې چې خو تندور دغه شي ګرم شي
نور د پاس غاړي څنګه غټې جوړي کوړ کی جوړي
غټه جوړه چې زنانه پکې نه دوه کسان درې کسان پراشي بس ورچا په غټه چوتراوله جوړه چې
سر باندې چې کنه مسه
او ډېر خلک اوس دا دغه هغه چې خلک سر چته پټایا ډېر پارچ باد باران دې ته محفوظی کنه خو به دا خبر نه باندې ساده کا دا اوس خو سرونه پټایا چت باندې
خپل باندې تاسو په کوټ کې کده تبې جوړي په خکه هغه ډېر خوخه کده تنار
تنار روډ ډېر خوخه تبې روډ لامل دا چې تبې روډ صحیح په خنه راځي تنار روډ خو خوخه خوخه روډ خو به بس دا تنار تنور بوج دغه شو بس په کې خپل چولې کلار ګټه ګر بناستو ګرم ډیر وخت پر جمی کې اخنه کې ناش
دونه موړې په خبره چی دوی په جمی کې د تنور هغه وچه ډوډۍ خوړله کومه بچې په تنار کې پاتې شوی و او دغه ډوډۍ به ځانګړی خوند لاره. اسهر خوشحال چی اوس په کابل کې اوسی وای چی یوازې د نانوایانو تنورونه یې کتلی خو د کورونو د تنور په اړه یې یوازې دنیا کیسې اورېدلې دي.
نیاره ته څه کولې هغه به د تنور پاک له مختلفې کیسې کولې چې دوی کوم ډول تلل لویل سي پټول یو دو کولې کې باندې یو یا دوا تنورونه ول بنجونې په نوبات للی ولته بیغه کو انجونو به کیسې کولې ټپې به کولې دوی به تنور باندې راټول شي او دا خو دې سره څنګه یو جالبه خبره ده وسه تر ټولو با لکمال ډکه هغه انجلې و چې تنور کې به خډوړې په خولای سو یا په ډوړې په خولو باندې ډېره پویدل یا به تنور کې ډوړې سره کوله. کله چې به سوک تلل دی او چا اخواځګاری ده چې سوک وغواړي د خپل کورنۍ غړي لپاره وی کی یعنی وادي کی کوژدای کی نو دی به لومړی پښتنه همدا و چې د انجلې تنور چول زده دي خو که چاته به د تنور چول زنو دا به ډیره د شرم خبره واغوی لپاره.
د خوشحال په خبره چې د جنۍ په خواسګاری کې د تنار ډوډۍ په خول حتمی و. پیغله شکوفه اسحقزی وای چې په تنور یې ډیره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې لکوم هنر یې کار اخیسته هغه وای
په پیل کې کله چې موږ غواړو ډوډۍ په تنور کې پخه کوو اول داسې کار کوو چې لړګي راوو، البته د بلوتو دارچی لړګي راوو، د ځان سره یې پرېږدو. دا پرېږدو ښه چې تنور ښه ګرم سو، ښه ومل دی چې دا د تنور ګرم سو، ښه سکروټه غوندې وګرځېدی، ځکه چې دا خام اوسي یا صحیح ګرم سوی نه اوسي نو هغه بیا ډوډۍ ځان نه پسې مشتلوي، ډوډۍ خراب راځي، رژېږي، تویېږي. بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه اوبه ور اچوو چې دا ور یې ګل سي، ځکه چې ور ډېر قوي اوسي نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ اوبه ور واچولې چې ور ګل سو، بیا داسې یو ټوکر مو ځان ته پرېښه دی، البته اضافي ټوکر دی، نسبتا غټ دی، نه ډېر کوچنی دی، دا خو تنور په پاکو. بیا وروسته دغه څخه موري ځنې بندو، استه هسته وای و دانه ډوډۍ دغه سه پسې مشلو، هغه ډوډۍ چې سریس ولې دسه د ولورینې په وسیله باندې کله چې ګوري دسه ځان خازه کوي، وریم تازه کوو. وروسته لغه څخه په دی ونه ولورینې باندې ډوډۍ هم د تناره ته به خرابې لوو.
د کابل خار اوسیدونکو شکیبا بیا په تناره د پیغلو کیسې کوي او وای
کله چې بم ډوډۍ غانې پخېش ولې نوبات په خلاص شو، بیا و ماخام را نږدې ټولې پیغلې به عمل ته ناستې وو، تنور کې بم پخې اچولې، دا ډوډۍ چې تنور کې نښتله کراپانه کې ورته وایي، نو هغه بم راخستله خوړلې بم، بیا به پیغلو خپل میبان کې ټوکې ټقالې کولې، یو بل به یې ځوراوه. مثلا که څوک نامزاد و نو هغې ته ویلې چې پلانکی څنګه دی، اختره درته راوړه، رایې نه وړه، څنګه تاسو کره راځي نه راځي، نو همداسې به یو بل ځورول. خو اوس موږ ښار ته راغلي یو، دلته ګازي تنورونه دي او یا هم داشونه دي، ډېری نامبایګانې دي چې هغه خلک غواړي چې په داشونو کې ډوډۍ پخه کړي، او یا هم نامبایي ته خپله ډوډۍ ولېږي هلته یې پخه کړي. نو نه هغه قیسې شته دي، نه هغه بنډارونه شته دي، نه هغه خوږې خوږې خبرې شته دي، ټولو پسې واقعا چې ډېره خفه یمه.
ما ته ترې خپل موزیکۍ ښه دی، د تناره پورې کلپي را سره وړینه. په تناره ډوډۍ پخول کلیوي خوا سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یوه چټه پیغله د بنګړو ډک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پورې کړي، نو د زلفو د څوکو ساتل یې ستونزمن وي او دا صحنه د یوه ځانګړي نزاکته ډکوي. په پښتو فولکلوریک ادب کې هم د تناره ذکر ځای ځای شوی. بیا هم ډاکټره زرغونه زیور،
تناره اهمیت یا د تناره ارزښت په زمونږ په فولکلور کې ډېر زیات دی. نو دې باره کې مثلا ځینې لنډۍ ویل شوي دي د ښځو د خوانه، یا مثلا د نارینه د خوانه هم ښځو دپاره ویل شوي دي، چې مثلا یوه لنډۍ داسې ده چې تناره ولاړې په پیغلې جوړې دي نه خورم د دیدن وږې دی.
50 کلن ګلداد خان چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې کلالي کوي وایي چې د دوی تنورونه ډیرو لرو ځایونو ته وړل کیږي، خو بیا یې هم کار یو څه ټکنه شوی دی.
کابل ته وړي، بس مثال د خبرې لوګر ته وړي، مثال د خبرې غزنی ته وړي، او دلته جلال آباد ته مثال کابې ته یو کابل غزنی. دولت نمون دا غوښتنه کوي چې دغه لږ ذره مونته دا ماشین یو شی جوړ دی کنه، چې مثال برقی یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلیږي کنه، دا پوخې وهلو نه به مونږ بچو. او نور دغه غواړي چې نورونه ګلې اوځایي بس او برنډۍ یو مثال وګوره، دا د لوښي چوکره کې ناست کو کنه، نور ځای مونږ نه لري چې دا یو مال سنبال کړو چېرته کېږي.
درنو اوریدونکو، دا وزموږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ده. د خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو